وایس اف امریکا دیوان نه خبری خبرونه مهم سره ټکی د کورمن خطو کې د وجل شو شمیره یو شته رسیدلې ده. جنوبی وزیرستان کې هم د ډرون بریج داوه شوې ده. څېړونکي وایي سواد کې په بهرنیو سفیرانو شوی برید ښایي چې هلته وسلوال شته او هر څوک په نښه کولی شي. د ملګرو ملتونو سرمشریزه کې د بایډن وروستۍ وینا له افغانستان د ځواکونو وتلو پریکړه سخته وه خو پر ځای وه. بل اړخ ته افغانستان د انخلاب په اړه د اورونې په لړ کې د کانګرس کمیټۍ په بلنکن د کانګرس د سپکاوي الزام ولګاو. او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي د پور د پاره مو د آی ایم ایف سخت شرطونه پوره کړي دي. ټاکل شوی ده چې د نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف د اگزیکټیو بورډ غونډه به نن د شروع په ورځ کېږي چې پکې به د پاکستان لپاره د $10 اربع د نوي قرض پروګرام په منظورولو غور کېږي. د مصر، اردن او عراق ویلي په غزه کې جنگبندي په سیمه کې تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بنیادي ګام دی. اخوا حزب الله وایي د اسرائیل د استخباراتي ادارې په مرکزي دفتر یې د مزایل حمله کړې ده. د دې او نورو خبرونو او رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خبرونې تر پای مل پاتې شئ.
ستوري مشي دا د وایس اف امریکا ډیو ده. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 15 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې د شپې 9 او په واشنگتن کې د غرمې 1 ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه رسول الله خان هرکلی وایم. اول هم تاسو خبرو د سیمې د حالاتونه بیا وروسته په نړۍ کې سره باندې پاغې اړه باندې برته هم رپورټونه وړاندې کوو. خو په خیبر پختونخوا کې په کورم ضلع کې نښتې د دوو ډلو ترمنځ نښتو کې 20 وجل شوې دي او په لسګونو نور زخمیان دي. په وزیرستان کې سره باندې په دې اړه باندې لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې عدنان بیټنی د سیمې نه د خبریال فواد لمې سره معلومات شریک کړي دي. تاسو ته وړاندې کوو.
د کورمې وروستۍ حال کرا سره شجی کړی په کومه په کورمه کې دا وخت روان دي او د مرګ جوړ وروستۍ شمیرې څه دي؟
مهرباني. په کورمه کې چې کومې فرقې شخړې پیل شوې د غړن په 15 ورځ باندې هم دوامدار ستل شوې دي او د علاقې نه حکومتي او اسپیټال چرواکو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې په دغه نشته پر مهال وړو خو ته مرګ جوړ شوې او تر دې مهال په دغه نشته کې 21 کسان وړل شوي او نږدې 10 نه زیات جوړل شوي دي. خو د روغتون چرواکو دا هم ویل چې په دې کې د ځنې زخمیانو حالت نازک دی او د مړو شمیره نور هم سیوا کېدای شي. بل طرف ته بیا دغه پیښ وروسته په علاقې کې چې کوم امنیتي وضعیت هغه زیاته کړکېځنه ده او ځینې ته غزیدلې ټوله لارې او د افغانستان سره ترانزیت خیرلچی لارې دا هم بند ده. پړ چینار بازار قسم اخلاص ته خو هغه ته دغه تګلارې بلکره شوې دي خو ساده بازار مکمل تور باندې دا محل چې دی هغه بند دی. بل طرف ته بیا امنیتي چرواکي او په خپل ضلع انتظامی چرواکي وایي چې د دغه قبیلو ترمنځ د غشخړه هواري د پاره د کوهار ډیویژن د مشرانو جرګه هم راوستلې ده او د دې په منځګړې دوه باندې خبرې هم روانې دي. خو تر دې مهال په دغه چې کوم احتجاج دغه چې کوم نشخه روانې دي په دې کې اوربن یا سیسفایر تر اوسه پورې نه دي شوی. بل طرف ته بیا په چینار کې احتجاجي مظاهره هم شوې ده او په حکومت دغه نیوکې کړي دي چې غره دلته د پښتره باندې ویني چې خلک په پراخه کچه سره غټي وسلې کاروي او په دې کې مرجوب لري مکه تکیږي او دغه علاقې چې اوس په صوبه کې شامل کړل شوی او انتظامی چې کومې ادارې دي هغه په دې کې بيخي خاموش دي او د مخنیوي لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کوي. خو بیا انتظامی وایي چې خلک لزغم څخه کار اخلي او دوی هڅه کوي چې دغه مسله له سولې او له امن سره د پای ته ورسوي. بل طرف ته پړچینا کې چې کوم وکیلان دي ډیسټریکټ بار هغه په عدالت کې یو خاص هم جمع کړی دي او عدالتي چارواکو دا غوښتي چې دلته په زیات شمېر سره امنیتي عسكر چې پاغې د پاکستان پوز ملیشا او پولیس میشته او دغه په موجودګۍ کې دغه خنړۍ شخه د سرګه دوام لري او له دوی نه بیا په عدالتي کچه باندې جواب هم غوښته دي. په زما تاسو دا وځ تر اوسه پورې په کورما قبایلی ضلع کې نن په 15 ورځ باندې هر څه بند دي او دغه شخړې یې دوام لري.
په جنوبی وزیرستان کې حالات څنګه دي؟ دا د ډرون د حملې جزئیات کرا سره شریک کړي.
زما تاسو دا وایم چې تر دې لمړی چې خلکو ته یو بریکینګ نیوز یا نوې خبر ورکو او دا د ځای تجارت لپاره غټ خبر دی او د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومه انګور غلام خان لاروا کومه چې 13 سه ترل شوی او اوس تازه وایس اف امریکا ډیوته انتظامیه او کاروباریانو د پخلای وکړي چې د افغان طالبانو او د پاکستانی قواو ترمنځ خبرې کامیاب شوه او دغه د تګ را تک چې کوملار د هر قسمه ټرافیک لپاره یا د ګاډو تګ لپاره چې دا هغه پرانستل شو. د سره سره په جنوبی وزیرستان کې پرونه یو پجمات باندې کې او شوډنه شوه او په دې کې یو تنمړ او څلور زخمیان دي. پولیس وایي چې دغه پیښه پلټنې پیل کړې دي او دغه چودنې پخله هم کوي. وزای خلک دغه تور پر کوي چې دغه یو ډرون حمله ده چې له هوا څخه دغه جالي چي دي یا دغه جمعات چي دي دغه وشتل شوی دي. په حکومتي کچه خو تر اوسه تصدیق نه دي شوی او پولیس وایي چې دغه پیښه پلټرې دي پیل کړې دي. وزبه تاسو دا وایي چې په شمالي وزیرستان کې پرون چې کوم عملیات شوی وو په دې کې زای خلک چي دي هغه وایي چې په شمالي وزیرستان میرالي سیمه کې د عملیاتو پر مهال عام خلکو ته زیات زیان اورشتي او د دوی نه یوازې کاروباري مرکزونه او دکانونه اوران شوي بلکې په دغه عملیاتو کې د ځای خلکو نږدې په سلګونو شمیره کې سرویچ زیاتره پکې میخه او غواګانې دي هغه هم سوځول شوي چې د لکونو روپۍ تاوان سره مخ شوي دي. او دغه پیښه پر ضد بیان د اوتمنځي کمی جرګې کم چې د شمالي ولسن ټولو کمونو نمائنده جرګه ده هغه یو غونډه هم شوي ده او دغه پیښه پر ضد په میرالي کې د احتجاج ریکارډ کړی او د ویلي چې د تر عملیات ورسته هم اوس په علاقې کې ادي ژوند نه کوي او د ناامنۍ سره مخامخ دي او د پاکستان په جګړي تګلارې په دغه چکه ما جرګه ود دی ول په دې کې سخت نیوکه هم شوي دي.
دا څه ښکارا شوی دی چې د ډرون حمله چې ویل کې دا د ډرون حمله او په دې کې څوک پنه خښوي دي هدف څوک
تر اوسه خو څه معلومات مخه ترغلي دي پولیسو لخوا نه د ځای خلکو لخوا دا ویل کېږي چې په دې کې یو تن مړ دی او څلور زخمیان دي او دغه حمله د سرروغ تحصیل په کانی لغزه سیمه کې شوې ده او پولیس هم پخله کوي او ځای خلک وایي چې دغه مقامی خلک دي چې دغه د جمعه کې المنځه پر راغون شي وو او چې په هغه باندې دغه حمله تر سره شوې ده او دا وایي چې دې په داسې کیسه وړاندې کې هیڅ لاس نه لري. اوس ورستی راپورټونه داسې هم راغلي دي چې د علاقې نه پولیسو او امنیتي نورو امنیتي ځواکونو له علاقې نه ردیش پښ کسان له شک په بنیاد گرفتار کړي دي او د معلوم ځای ته منتقل کړي دي. او تر اوسه پورې دا نه معلوم شوی چې آیا دغه بریډ په څه جرم باندې ونی شوی دي. ځای خلک او پولیس دغه داول لري چې دغه کسان چې کوم ډول شوی دا ملکی او ادي خلک دي او د هیڅ کس پورانه کې داسې معلومات ته پلاس کې چې د پروګرام ورانه کې لاس لري.
او بل روسي خبره په سواد کې هم د وی حمله خبره شوې ده تازه په تازه په دې اړه کوم معلومات تاسو راشته؟
د سواد پولیس دغه خبر ورکړي چې بیګا د شپې په سواد مټه سیمه کې د پولیسو په یو څاکې باندې بریډ شوی او په دغه بریډ کې درې امنیتي عسكر یا پولیس عسكر چې د هغه جوبل شوی دي. دوی بیا وایي چې تر هغه وروسته بیا د جوابي کاروایی کړي ده او جوابي کاروایی کې دوه وسلوال یا بریډ کوونکي چې دي هغه هم وژل شوی دي. او دغه پیښه پر ضد بیا ځای خلکو چې دي سخت برګون خودلې دي او دوی ویل دي چې سواد چې د سلګرې سیمه ده په دې وروسته کې دلته په انځکم باندې ډیپلوماټ راغلی وو یا امبیسډرز راغلی وو په هغه باندې هم یو عمل شوی وو او دا سرګندوی چې په سواد کې وسلوال طالبان یا بریټون کې جدي اغشتون لري او حکومت په سترګې پټې کړې دي او بل دا هم چې د سواد د امن لپاره یو لوی خطر دی او د وی منسوبي سره تدان امنیت راول شوی ده. په دې حواله باندې ځای خلک زیات په تشويش کې دي او دا وایي چې د سواد چې په ټوله صوبه کې د سلګرې او د امن ځای شمار لکېږي دا د هغې لپاره یو لوی خطر دی. او تر دې مهاله پر دغه پیښه زموږ کوم وسلوال ډلې لا پغاړه نه اخستی چې دا د چاله خوا د بریټ تر سره شوی دی.
ډیر زیات مننه عدنان بیٹنه چې تر دې حد دمو پورې مو هغه تفصيلات موږ سره شریک کړل ژوندۍ اوسې.
سړون کې یو خبري اعلان په سواد کې د بهرنیو سفیرانو قافله په نخښه کول دا سرګندوی چې حل تلاهم مستوال شته او هغوی د دې خبري توان لري کو غواړي هر څوک خپل هدف ګرځول شي. دوی وایي وستوال غواړي په سیمه کې هم اړه غړې جوړ کړي او هڅه کوي دا سه خلک پنهخه کول سره نیره ترخه خور کړي. نور جزئیات تاسو ته رسې مینه لري و خبريال فرید شنواره په دې رپورت کې وړاندې کوي.
څېړونکو وایي هغوی نشي ویلای چې په سوات او نورو ځایونو کې شوې بریدونه د افغانستان نه تر سره کیږي بلکې دلته وسلوال شته او هغوی په منظمه توګه په دې روستیو کې راوستل شوې دي.
ګورې د دې خبرې ضرورت ته چې یار تر هغه د دې مواري ټي ټي پی ولې نه خشتي یاداسي د مختل خیال ده چې هغوی هم د دې شذونو ته ډېر ژور نظر کوي چې د څو قسم شذونو ذمہواری خشتل پکار ده او سنت پکار ده کوم په ذمہواری کې د اغوی چې کوم سوچ ته هغه ته فائدہ رسیږي یا کوم ته نقصان رسیږي. نو خدا دا زنه شم به چې اغوی ولې د دې ذمہواری نه اخلي مون دون ویل شو چاغي زي مواري وانا خشتنو داغي نه تکړي
د سپتمبر په درويشتمه په سواد کې د سفارتکارانو یو قافله په نخکرل شوی او تر هغه وړاندې د مارچ په شپږشتمه د پښتونخوا په بشام سیمه کې د چینایي انجنیرانو په ګاډي ځانمرګي بریټ شوایو هم دا شان د اپریل په 19مه په کراچۍ کې د جاپاني وګړو په ګاډي ځانمرګي بریټ شوایو او وخت په وخت په بلوچستان او د پاکستان نورو سیمو کې هم بهراني وګړي په ترهګري زوبریدونکو کې په نخکرل شوی دي خبر اعلان وايي لوالو ډلو دا هم یو ستراتیجی ده چې هغوی په غیر ملکیانو باندې د شو بریدونو ذمہواری ښکارا په غاړه نه اخلي
خو چارواکي دا وایي چې منګه ازغن تار خور کو د افغانستان ځان مضبوط کو ځان محفوظ کو او د افغانستان بدل ته کې هیڅوک نه راځي عام وګړي د افغانستان چې هغه دل کې تشخیص لراځي علاج لراځي یا خپل خپلوان سره ملاوي نو هغه په دغه پوله باندې چې کوم د موږ پاک افغان پوله وایي پاغې نشي راتلی نو موږ دا هم تپوس کوو چې دا د افغانستان نه د خلک څنګه راځي که ما در کابل نه ټلیفون راشي نو په 15 منټه پس ما بس بل ټلیفون راشي وي دا تاسو سره څه خبرې کولی
چیرونکی وای په پاکستان کې لهرې بدې پیښې تر سره کېدو وروسته د دې پلا په بهراني هیواد ورچول کیږي خو خلک دې دا خبره نه هیروي چې په تیر حکومت کې طالبان سره د خپل کورنۍ او بیرته پښتونخوا ته راوستل شوې دي
نه دا خو اغه ته نه لکه دا خو ټول ډیپلوماټ ته یو مثال لاړلو صرف ډیپلوماټ ته نه چې سونه غیر ملکی ته اغه د چکر د پاره د علاقو تراتل اغه غوښتل او یا اغه د کاروبار او د انویسټمنت لپاره دلته راته غوښتل نو دا اغه ته یو کولو میدانو چې دزې ته مرزي کتا سوراجینو په دزې کې به محفوظ نه وي
پاکستان کې په دې رسټیو کې د بهرانيانو باندې شو بریدونو ذمہواری نه ټي ټي پی نه دایش خراسان او نه بلکومي وسلوالې ډلې په غاړه خسته خو په تیر وختونو کې په بلوچستان کې غیر ملکیانو باندې شو بریدونو ذمہواری بلوچستان لیبریشن آرمی منلې و فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
در وایس اف امریکا دیوا د په پښتونخوا کې نامنی سیاسي ګوندونه چرته ولاړ دي صوبایي حکومت سوای حل یې ست تجویز کوي په دې اړه باندې په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې د سړونکو اسماعیل خان د ریډیو همکار فواد لامه سه پوښتنه کړې وي تاسو ته څه ځوابونه ویل دي تاسو ته وړاندې کوو
سلامات اوسې اول کدا وای چې د خیبر پښتونخوا په امنیتی حالاتو باندې د پارلماني بحث خبره اول چاره مخ ته کړه او تر اوسه ورته د مختلفو ګوندونو او حکومت خبرګون څه دی
د دې هول لومبه دغه د پاکستان پیپلز پارټي داړه خرابلو بلاول پټو دغه بیان راولو یو تقریر کې هغه دا ویل چې د حکومت چې کوم تر اوسه پورې پالیسی دا هغه یې سګټې په لاس ورنکړلې نو دا وخت راغلی دی چې په پارلیمان کې په دې باندې بحث وشي یو ګډ پار د پارلیمان د سینټ او د قومي اسمبلی یو میټینګ راوغوښتل شي او بیا دا غی نه پس یو نوې تګلار رامخ ته شي او دا سیلارم عموم د لشي چې دا غی په وجه باندې دا مسله شي نو دا یو ډیر مهم دا او دا غی پسې په دوه مرز باندې بیا دا وامین نشتل کون چې کوم صوبای صدر دی احمد ولی خان صاحب هغه بیان را لو هغه دا خبرو کړل چې په پارلیمان پکار باید پارلیمان دی کینی او په دې موضوع باندې بحث شي او یو نوې تګلارې د مخه تروري اوس پورې دا معلومه نه ده چې د دې نوې تګلارې مطلب څه دی دې په ځین کې څه خبره لري یا څه پلان لري طریق انصاف تر اوسه پورې چې کوم زم په صبح کې حکومت دی هغه تر اوسه پورې په دې باندې څه بل نه دی خوده لري هغه کوم تر اوسه دا پالیسی و چې د افغانستان سره خبرې ترې کول پکار دي او دا دیم ویلو چې افغانستان ته به یو هیئت لګي بیا وی چې نه دا کار د وفاقي حکومت ته غیبه یو وفد لګي افغانستان ته چنت خبرې ترو کی او افغانستان مسله دار چغیو چې خبرې کوي تاسو تیری کې طالبان پاکستان سره وکي او هغه صوبایي حکومت دغه په واکو په اختیار کې شته.
بالکل زما پوښتنه زما پوښتنه بل هم امدا شي و چې لوی حزب اختلاف پی ټی آی ولې تر اوسه په داسې یو بحث کې شامل شوی نه دی یا د دې ملاتړ نه دی کړی، حال دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم دوی سره شته، دوی په اختیار کې دی او هلته کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو مسله هم یادوي، بیا هم د دې وجه څه کېدای شي چې تر داسې یو پارلماني بحث ملاتړ تر اوسه نه دی کړی؟
د ټولو ترمه مشکل د طریق انصاف دغه د چغه دغه د وخت کې د موضوع غټه موضوع چې کومه دغه عمران خان دی اغي غواړي چې په څه حالت کې به په څه دغه کې به عمران خان چې د جیل نه بهر وباسي او خپل ټول کاسه ټول کوششونه په دې باندې چې عمران خان د پاره څه کوي شي کده احتجاج وي کوان دغه په اسلام آباد کې وي کغه په لاهور کې اوسې ویلي چې په پنده کې په اٹک کې په کراچۍ کې تل تک مول ټول غواړي ته دغه یو موضوع دغه موضوع عمران خان دی زمون په صوبې کې نور هم ګډې مسلې دي، امنیت ټول کې لویه مسله ده، بیا دلته کې د ګورننس او د نورې مسلې ډېرې زیاتې راپېښې دي، خو هغه د هغې لپاره دومره اهمیت نه لري څومره چې عمران خان لري. نو دا یو ډېر لوی مشکل دی چې تحریک انصاف باید دغه په اسمبلۍ کې قومي اسمبلۍ کې په سینټ کې ډېر لوی دغه لري تعداد لري، که هغې دا غوښتنه کړې وي بیا جمعیت علما اسلام هم یو دغه لري یو حیثیت لري، نو غیګه دا وختونه کړي وي دا ټول سیاسي ګوندونه په یو پیج باندې ویني کېدی شي دا امکان لرلو چې بیا حکومت مجبور شوی وي او په اسمبلی کې په قومي اسمبلی کې یا پارلیمان په ګډ باندې یو میټینګ او یو غونډه راوختلې وي.
د پارلیمان په مشترکه غونډه کې د خیبر پښتونخوا په امن باندې بحث په څه وجه اهم ګڼل کېدی شي او څومره به صوبې ته مفید وي که دغه اړخ لږ څه وڅېړي؟
مهم غونډه ځکه چې بیا د قزم د پارلیمان کې د سلامتیا یو کمیټه د پاکي ټول ګوندونو نمائندګي لري او هغه کې بیا فوج هم بریفینګ ورکړي دي، نمک کې هم چې دا رنګه مسلې وي نو د فوج مشر چاغو کې جنرال باجوا او بیا د آی اس آی مخلص تبارا کو مشر اغي بریفینګ ورکړو قومي سملې ته پارلیمان ته د دروازې دننه او اوس پورې دا رنګه صدغه مخې تراغلي نه دي کې کدا یو خبر شوی نو د فوج د فوج مشر د استخباراتو مشر براغل وغي په قومي سلامتي باندې یا د ټي پی یا د افغانستان طالبان سره طالبانو سره د خبرو تور په باره کې څه په دې باندې خبرې کړې او کې دي شي د دې خبرو تور په نتیجه کې نوې پالیسی مخه تراغلې وي، خو چون کې دي وکه موضوع دغه نه ده خاص کر متاسفانه د اٹک نه پورې غاړل تکي دا یو موضوع نه ده، دلته کې تحریک انصاف حکومت ته دا غي موضوع نه ده، نور ګوندونو موضوع نه ده، نو چونکې په دې باندې سو باس نه کی په دې باندې اوس تر اوسه پورې سنوي وخت خبرم نه دراغلي.
او بل خبره د مذهبي ګوندونو ده، مذهبي ګوندونه په دې منځ کې کوم خاطه ولاړ دي په خصوصا هغه مذهبي ګوندونه چې د طالبانو افغان طالبانو سره ښه تعلقات په نامه هم پیژندل کیږي او اوس د پاکستان په حکومت کې هم شامل نه دي، دوی د خیبر پښتونخوا د روانو نارامیو په اړه باندې څه دریز لري؟
دلته جمعیت علما اسلام چې کوم دی یو ډیر مهم ګوند دی او هغه په اوس کم په زمونږ په قومي سیاست کې د آئین کې په دستور کې ترمیم خبره کیږي نو په هغه کې ډیر دی زیات فعال اخکاری، خو بیا هم مولانا صاحب چې کله خبره کوي د سره د زمونږ صوبې دلته کې د امنیت باره کې خبره ضرور کی، خو دغې داړه قوم دا غوښتنه تر اوسه پورې نه ده راغلی چې په پارلیمان کې د باغې باندې بحث وشي. د جماعت اسلامي مشر چې کوم دی هغه د کراچۍ دی هغه راغلی نن پېښور ته دلته کې خبرې ترې کړې دي، خو دغې موضوع د ټولو موضوع چې کوم دی هغه اسلام آباد دی، د اسلام آباد سیاست دی، د اسلام آباد چوکۍ ده، او دغه موضوع تر اوسه پورې یو قومي موضوع نه ده جوړه شوې چې ټول قوم یا پاکستان کې چې کوم مختلف قومیتونه دي یا صوبی دي سلور واړو یا چې څومره ودونه دي دا غي یو مشترکه موضوع جوړه شوې.
برته وګورځو دا د پارلماني بس مسلې ته چې پیپلز ګوند راپورته کړی ده، کچیرته دا وګڼو کنه چې دا سیاسي احزاب سره یو ځای شو په پارلماني بحث کې ګډون وکي او په دې باندې بحث وکي او یو څه فیصلې ته ووم رسیږي، دا کپوز د دې شي سره اتفاق ونه لري بیا به هم د پارلماني غونډو بحثونو کوم نتیجه وي او کنه؟ زما هدف دا دی چې یعنی په دغه شي کې د پوز او د اسټابلیشمنت رائے څومره اهمه ده؟
ډیره زیاته مهمه ده، دا په ښکارو د پاکستان کې د فوج اسټابلیشمنت ډیر غټ دغه کردار دی، خاص کر افغانستان یا د هند یا د چین یا د امریکې، دې سره په سعودي عرب، یو ای، دا داسې اصول ملکونه دي چې پای کې د فوج ډیر غټ کردار دی، او په خارجه چارو وي او په نورو د امنیتي مسلې پای کې د دې ډیر غټ کردار وي. خو یو خبره دا ضرور ده چې که فوج د ټول سیاسي ګوندونه په یو مخ را راغلی وي او یو خبره کړې وي، نو د فوج لپاره به دا ډیر زیاته مشکله وي چې د دې خبرې ته غوږ نه وي خوده، ځکه چې پاکستان کې دغه رنګ چې کوم مشکل را پیښ شوی تر څو پورې چغې ته سیاسي ملاتړ دي، دغه رنګ ټولې پلانونه، منصوبې، ستراتیجیانې بیا ناکامۍ سره مخ کیږي. د فوج لپاره په خپل هم دا ډیره زیاته مهمه ده چې ټول سیاسي ګوندونه د دې سره په یو آواز شي. دا به اله کېده چې فوج یا دی کنوینس کی قانع کی چې دی د فوج تګلاره زیاته محفوظه ده، زیاته ګټوره ده، او یا دا سیاسي ګوندونه فوج دې ته مجبوره کی چې د دې خبره اوري او د دې په خبره ته غوږ کیږي او د دې پلان مخه ته وړي.
ډېر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب، ژوندۍ اوسئ.
ډېر
در وایس اف امریکا ډیو دا د خیبر پختونخوا د حالاتو نو تاسو خبر شوې، خو هم خبرو تاسو د پولیسو په گاډي باندې په کوټه کې چاودنه شوې ده، یو عسكر پکې وژل شوې ده، یو عسكر په ګډون دولس کسان پکې جوبل شوې دي. د بلوچستان حکومت د هغه بل طرف ته یو هغه جنۍ یا ویډیو خبره کړې ده چې وايي وسلوالې ډلې ځانمرګي برید ته تیار کړي و. هم په دې باندې معلومات اخلو مو سره د کوټې نه د ډیو خبريال حفیظ الله ستوري شرانی مګر شوې. ستړی مشه، په خیر غلی شرانی صاحب. مننه کو. د پولیسو په گاډي باندې چاودنه شوې ده په کوټه کې، دا په کوټه کې کوم ځای کې شوې ده او په دې کې د مرګ جوبلې څومره زیان اړولې؟
بلې، د پولیس چارواکو په وینا نن د چهارشنبه په ورځ د پولیسو چارواکو پر گاډي هغه محل یو چاودنه شوې چې کله هغه د پټي د مشرقي بای پاس په نامه باندې سیمه کې پر ورځنی غزمی پر وخت لا یادې سیمې څخه تیرېده، چور باندې چاودیدونکي توکي چاودیدلې دي، چې په نتیجه کې د دوو پولیسو عسکرو په ګډون دوه لستانه ټپیان شوي دي. د پټي د سیول روغتون د ترجمان وسیم بیک په وینا چې ټول ټپیان یې د پټي سیول روغتون ټراما سینټر ته وروړي وو، چې پکې د یو تن حالت چې کوم دی هغه د تشویق وال شول سوي دی، د نورو حالت چې کوم دی هغه له خطر وتل دی. د پولیس چارواکو په وینا چې چاودیدونکو ټوکی په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړل سوي وو، هدف یې هم د پولیسو موټر وو. د پیښې ذمہواري یا د چاودنې ذمہواري تر دې دمه پورې د کوم تنظیم یا ډلې له لوري څخه نه ده منل شوی.
صحیح. بل اړخ ته د بلوچستان حکومت وایي چې دی یو جنۍ نیولې ده، او هغه جنۍ چې کومه ده نو هغه خودکش یا ځانمرګي برید ته تیار کړی شو. مخکې هم داسې یو پیښه راغلې وه د محل بلوچ شو، دغه پریس کانفرنس کې به د سی ډی ډی ویلي هغه ویډیو چلولې وي، واځي ناسته وه چې هغه سره هم دغه شان د چل شوی وو. خروسته بیا امنیسټ انټرنیشنل ویلي وو چې هغه زورول کیږي یا نور د بشري حقوقو فعالانو دغه لپاره بیا واز پورته کړو. د دې نن د کوم جنې چې نیول نه دا د نوم څه خوده لښوې ده په دغه پریس کانفرنس کې څه ویلي دي؟
نصلا خان صاحب، تاسو د دې سوال د جواب درکولو لمه خبره د ډیو کتل په توای چې اوس څه شی بي وړاندې د بلوچستان په سی بي سي مکی یا سی وی سي مکی د یو بلې چاودنې ریپورتونه دا وخت مشتره رسیدلې دي چې وای د نامعلومو کسانو لدوري پر یو کور باندې یو لاسي بم غورځول شوی دی چې په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی دی او درې ټکان شوی دی. دا هم تازه پیښه ده، یعنی نن ورځ د بلوچستان په دوو جلا سیمو کې په پټه اوسوي کې په دوو جلا چاودنو کې یو تن وژل شوی او شاوخوا 15 تنه شدي هغه ټکان شوی. تر کومه ځا چې تاسو د دویمه پښتنه ده چې د حکومت له لوري کوم خبري کانفرنس خپور کړل سوی دی، د دې تفصیل څه داسې دی چې تیر ورځ یعنی یو ورځ وړاندې د سې شنبه په ورځ د بلوچستان حکومتي چارواکو لخوا څخه د بلوچستان په سر شار کوټه کې د سکندر جمالی اډیټوریم په نامه باندې په ځای کې هلته یو خبری کانفرنس راغوښتل سوی وو، او دا حکومت دا خبری کانفرنس کړی وو چې په دې کې د ځینو رسنیو ځینی خبریالان ورغوښتل سوی وو. ټول خبریالان یا ټول رسنۍ نه دي ورغوښتل سوی، او هلته دوی یوازې یو سرکاري خبري رسنۍ چغه د پی ټی وی په نامه باندې د هغې ته د ریکارډینګ کولو اجازه ورکړل شوی، نورو خبريالانو ته کوم اجازه نه ورکړل شوی، نه د موبایل استعمالولو او هم نه د کیپري استعمالولو. نو هلته دوی د عادله په نامه باندې یو بلوچ پیغله د رسنیو مخې ته راوسته یا د پی ټی وی مخې ته راوسته چې دا غیره د هغې د مور د پلار په څنګ کې هم شتول شو. د دې خبرې کانفرنس کې کوم هغه د بلوچستان په خواني ویاند ترجمانه د اوسنۍ د بلوچستان ایالتي اسمبلی غړي فرا اعظم شاه او د بلوچستان حکومت اوسنۍ ویاند ترند هم موجود وو. موږ ته چې کوم ویډیو پیغام را رسیدلې ده د پاکستان ټلویزیون لارې څخه، په هغه کې یو بلوچ پیغله ځان د عادله په نامه باندې ښایي او وایي چې څمو دا وړاندې هغه له تربت څخه چې کومه ده له بلوچي وسوالې ډلې سره ملګری شوي او وایي چې دا غولول شوي ده او دای ځانمرګي برید ته تیار کړی و. خو هغې دا نه دي ښولې چې کومې بلوچ بلتون خوښې ډلې داسې او نه هم په دې اړه د بلوچ بلتون خوښې کومې ډلې له خوا څخه کوم تفصیل دا وخت مخې ته راغلی دی. هغې عادله نومي چې کومه زنانه په دغه ویډیو کارکل سوی دا غوای چې دای خدای استلی وو او دای غرونو ته بولی بیا په تربت شاو فاسمو کې درې ورځې او درې شپې حالته لوستوالو سره تیری کړی دی. د پدغه ویډیو کې چې کوم د دنجلې مور پلار شو کېږي په هغه کې هغه دنجلې پلار او وای چې دای په کراچي کې په بانک کې ملازم دی، وای چې کله ود ته درک لګیدلې چې دوری لکوره لا درک سپیده، وای دا سرکار یې غوښتنه کړې او سوال کړی. نو بیا سرکار په مرسته چې کوم دی د حکومت په مرسته دا غلور بیرته د دوی لاس په راوړل شوی ده، ورکول شوی ده او دا ویل شوي چې هغه غلطه کړل شوی ده. تر کومه ځایه چې تاسو د ماهل خبره وکړه، ماهل هم په کوټه کې څه موده وړاندې حکومت لخوا څخه نیول شوی وه او دغسې دعوه شوې وه چې هغه په یو ځانمرګي برید کې د یو مرستیالې په تور هغې کار کول غوښتل، خو حکومت وایي چې هغه تر وخت له مخه دغه برید شل کړه او دغې سره ځانمرګي برید کړی برېدونکو.
ډېره زیاته مننه کوو حافظالله ستوري شرانی صاحب د وخت را کولو معلومات شریکول یو جهان مننه
تاسو د دیوا د کتونکو مننه.
در وایس اف امریکا ڈی ور تاسو ته د پاکستان او د ایم ایف او د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف چې په امریکا کې ده د دې پړه باندې به هم در سره معلومات شریکو چې په یو ان جی کې سره روان دي. خو د امریکا د کانګرس یا د هاوس اف ریپرزنټیټیوز ایوان نمائندگان د نهه شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د 2023 کال د اگست په 23 د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې دغه پوښتنه کړې دي. خو هغه چې د دوی ته پوښتنو کې یادي په ځوابونو کې ورکولو کې هغه پاتې راغله ده په دې اړه باندې تفصیل سره تاسو ته د کیترین جپسن پر رپورت کې د ډیوا همکارا بهشتا تلاش نور تفصیل وړاندې کوي.
له افغانستان د امریکا له وتلو څخه باندې درې کاله پوره کیږي، خو لا هم د یو لکو درویش زرو څخه زیاتو خلکو د ایستلو پروسه په یو ځانمر برید کې د دیالس امریکایي سرتیرو او یو سلو شپږ نوي افغانانو وژنې په اړه پوښتنې پاتې دي. د امریکا د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز د ریپبلیکن پارټي یا ګوند د اکثریت لاندې د خارجه چارو کمیټې د نهې یا هم سې شنبې په ورځ د افغانستان له د انخلاب په اړه د اورونې په سر په خارجه وزیر انتونی بلینکن د کانګرس د سپکاوي الزام لګوي.
افټر مانس سیکرټری بلینکن ته د سونې ټو وړاندې شوی و چې هغه سوز لرات کړ. نو زه اړ شوم چې له افغانستان څخه د ویجاړون کې وتلو په اړه زما د راپور موندنې په اړه بحث وکړم، خو سیکرټری بلینکن د دې فرمان څخه سرغړونه وکړه او له حاضرې دوی ډډه وکړه.
بلینکن د دې کمیټې وپوښتنو ته جوابونه ویلي او وایي خو دا چې هغه د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه ډیپلوماسۍ کې بوختي ونه سو کولای د سې شنبه په ورځ په دغه غونډه کې برخه واخلي.
دوی نشي کولای د بلینکن په داسې ورځو کې د حاضرېدو غوښتنه وکړي چې دوی ته معلومه ده چې هغه نشي حاضر دي. په داسې حال کې چې هغه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي سمبلې کې ګډون کوي یا چې هغه په منځنی ختیځ کې د اوربند هڅه کوي.
په هاوس کې د نن دیموکراتان بیا وایي چې دا پریکړه د بایدن ادارې د بدنامولو هڅه ده.
That's what this is. A political stunt.
پر ساده ژبه کې اوم دا یو سیاسي لوبه ده او دا الزام ښکار کوي چې د کانګرس د ځواک په ناوړه توګه کارول کیږي.
And rarely used congressional power meant for instances of real obstruction.
د کمیټه راپور وموندل چې د بایدن ادارې له افغانستان څخه په خوندي ډول د ځواکونو د سول لپاره مناسب امنیتی او نور پلانونه نه درلودل او دا پریکړې د امریکا او اعتبار ته زیان رسوي. جان بولټن چې په غنو ادارو کې د جمهوریت غشتونکو د بهرنی تګلارې سلاکار دی و وی او ای ته ویل چې د افغانستان نه وتل د بدو پریکړو پایله وه.
The Trump administration deserves
د ټرمپ اداره له طالبانو سره د معاملې د پیل لپاره د نیوکه مستحق ده. د طالبانو سره د خبرو اترو په محل د افغانستان د حکومت نه غډون یو ستر اتر وطنه و خو بایدن هم چې له طالبانو سره د ټرمپ ادارې د معاملې ملاتړ نه کوي د افغانستان نه په داسې حال کې د وټلو پریکړه رد کړي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د امریکا له وټلو وروسته خورا خراب شوی دی. د اکیډمي جایزه ګټونکو اداکاري میرل سټریپ د دوشنبه په ورځ په ملګر ملتونو کې د افغانستان شذینه مشرانو سره د افغانستان د نن کړکیچ د روشانه کولو لپاره یو ځای ګډون کړی و.
نن په کابل کې یو پښو د خزي په مقابله کې ډېر ازادي لري.
د اوګست په میاشت کې طالبانو په عامه ځایونو کې د شوزو د مخونو او ژغونو په ښکار کولو بندیز ولګاوه. د کیتھرین جپسن لپاره بهشتا تلاش وی او ای دیوا واشنگټن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیو ده د امریکای د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټټیوز د ریپبلیکن پارټي د اکثریت لاندې خارجه چارو کمیټې د نه هیڅ شنبه پرز افغانستان د انخلاپه اړه د اورونې پر سر په خارجه وزیر انتنی بلینکن د کانګرس د سپکاوی الزام لګاو. د دې پړه باندې جزئیات خلو بیا ورته د انتنی بلینکن جواب سو زموږ سره هم په دې اړه باندې د کانګرس ته ودانې د مخنه د ډیوا همکار فاضل میسه بلګر شو. ستاسو مشه په خیر غلی فاضل میسه.
ډیره مننه سلامات اوسې.
اول نه پوښتنه هم دغه کوو چې په کانګرس کې چې کوم غونډه یا د بهرنی چارو د کمیټې دا هغه انټونی بلینکن باندې د کانګرس ته سپکاوی الزام هم لګولې دی او بیا د افغانستان د انخلا پاړه باندې پښتنه کوم دی هغه ځوابونه کوي چې پاتې راغلې دي په دغه اړه باندې جزئیات کړي دی و د کتون کورونو سره شریک کړي.
د تیرو اتله سمیا شو راهي سي ريپابليکنان چې په کانګرس کې دی وغوی کوشش کوي چې د افغانستان د امریکا د انخلا په اړه باندې د بایدن حکومت نه احتساب وکړي او دا ورته وی چې د دوی په وینا د دوی داسې داوا ده چې غني حالته د کمزوري مظاهره کړي د بایدن انتظامی خو په دې د تیرو اتله سمیا شو کې دا وريدونو لړۍ هم روانه ده او د هاوس اف ريپرزنټټیو د اساسو ایوان چې دی دغه یو کمیټه ده د خارجه چارو کمیټه چې دغه مشر چې دی اغه مایک مکال دی اغه یو ریپابلیکن دی او په دغه کمیټه کې چې دی هم ریپابلیکنان یو څه اکثریت دي. نو دوی د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن په دې اړه باندې بیا کانګرس غوښته وو تیر هفته غوښته وو بلینکن نو وزیر شوی په سفر وو بیا په دې هفته کې د نهه سیاسي شنبې پورز چې پرون بیا غوښته وو او کله چې بلینکن حاضر نشو نو دوی یو قرارداد منزور کړ دغه کمیټې او بلینکن د کانګرس په سپکاوی باندې تورن کړ. البته دا قرارداد د 25 موافق او 25 مخالف رايو په ورکولو سره منزور شو. دا قرارداد به پس لدی ټاکل شوی دی چې اولاد شي عمومي مجلس د ایوان نمائندگان او هل ته په دې باندې فیصله کیږي چې آیا د انټونی بلینکن ریسیا هم کانګرس ته سپکاوی کړی دی او کنه. خو دا څه ښکاري چې وخت به ډیر لږ وي ځکه چې د نوومبر د انتخاباتو نه وړاندې به دا شی ونشي.
صحیح. بل طرف ته هم کپدې دغه الزامونه دي او یاده خبره شوې ده د دې ته د انټونی بلینکن څه جواب مخه ترغله دي.
د خارجه وزارت چې انټونی بلنکن خارجه وزیر دی د غویان د میتیو میلر مطبوعاتو ته ویل دي، البته دوی ویل دي چې دا یو سیاسي مظاهره ده د ریپبلیکنانو او په اصل کې ریپبلیکنان پیپویږي چې په کوم ورځ باندې انټونی بلنکن نشي کولای چې حاضر شي کانګرس ته، ځکه چې نور ځایو کې اهم مصروفیتونه لري. نو په غوړه زار غواړي، لکه تیر هفته چې کله انټونی بلنکن کانګرس ته بلل شو او هغه وخت کې دا د منځنی ختیځ په دوره وو، او دا هفته پرون د نه سیاسي شنبه پوره انټونی بلنکن په نیویارک کې و چې هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلا روانه ده، او هلته کې د بایدن وینا و. نو د دوی وایي چې هغه سفر نه شوي خوشی کولای چې د نیویارک نه راشي، او په دې وخت کې کانګرس ته په واشنگټن ډي سي کې دلته وینا وکړي. خو میتیو میلر دا ویلي دي چې په یو مناسب وخت کې چې د دواړو فریقین اور باندې اتفاق وي او دواړه وکړي شي چې دا کار وکړي، نو د انټونی بلنکن حاضر دي چې د کانګرس کمیټې تراشي، او تر دې نه وړاندې هم د افغانستان د انخلاب اړه باندې څو ځل انټونی بلنکن د کانګرس کمیټو ته ورغلي دي، پاوریدونکو کې خبري ویلي دي او معلومات ورکړي دي.
ډېر زیاته مننه کوم فاضل میسر د وخره کول معلومات شریکول یو جهان مننه.
مننه.
در وایس اف امریکا ډیو ده د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډه، په دې کې د پاکستان د وفد هم راغلی دی. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د میډیا سره هم خبرې کړې دي، په دې اړه باندې هم تاسو خبرو، او پسند کې د افغانستان په اړه په غونډه هم شوې ده. په دې اړه باندې هم د معلوماتو لپاره د نیویارک نمو سره د اسکایپ د لارې ډیو خبري الفاظ الله ملګری شوې. ستړي مشه بخیر غلی الفاظ الله صاحب.
بخیر علي مننه.
مننه کو د ملګرو ملتونو اولنی پښتنه بدغه وکړو چې د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د مهمه ویناګانې چې کم شوې دي، کړه دې پاړه باندې د ډیوا کتون کې اوریدونکو خبر کړي.
څنګه چې تاسو ته پته ده، تیر ورځ ډیر زیات مهمه وه د ملګرو ملتونو یو کم اتیاي ماغون روانه ده، او په دې کې د ملګری ملتونو چې څومره هم په نړیواله توګه غړي ملتونه وي، د هغې مشران راځي، او هغې چې کوم چیلنجونه وي، کوم مسلې یا ستونزې نړۍ ته راپېښې وي، کوم ځای کانفلیکټ وي، موسمیاتي بدلون وي، یا دغسې نور یو شمېر چې کومې مسلې دي، د هغه مسلو د هغه خوشحالو د هوارولو دپاره د نړۍ مختلف مشران راځي او خپل دریځ ورکوي. دا غونډه په دې حوالے سره هم یو ډېره منفرد او مهمه غونډه ده، چې په داسې وخت کې چې یو خوا د روس او د یوکراین شخړه روانه ده، بیا که تاسو وګورئ بل طرف ته د فلسطین او د اسرائیل شخړه روانه ده، او نوی تازه صورتحال او اپډیټ دا دی چې په منځني ختیځ کې د لبنان چې کوم کانفلیکټ یا ایشو ده، هغه هم چې د نو مخ په زیاتېدو ده، او دغسې بیا اقلیتي بدلون، اقلیمي بدلون یا موسمیاتي بدلون باندې خبرې روانې دي، او دغه سه د سمره هم چې دغه ستونزې دي او د غربت د خاتمې لپاره. نو د دې عمومي غونډې بنیادی نکات دا دي. تیر ورځ په دې حوالے سره مهمه و چې صدر بایدن دغه د صدارت د دې مودې د دې غونډې ته پوری وینا و. هغه په خپل خبرو کې دا وویل چې د فلسطین او د اسرائیل چې کوم شخړه ده، باید دا جګړه د پای ته ورسي. دواړه طرفه چې څومره هم دي، هغه د امن د لوزنامې د پاره چې کم د هغه شرایط دي، په کار ده چې دواړه په هغه باندې متفق شي، د دې ستونزې حل روزي. دا هم غوښتنه وکړه د حماس د هغه خلکو نه چې کم د اسرائیل خلک هغه یرغمال کړي دي، چې دا د خوشی کړي شي او دا د خپل کورونو ته واپس راشي. د حماس او د اسرائیل ترمنځ هغه دا خبره وکړه چې د دواړو ترمنځ د مذاکراتو د لارې چې د دې مسلې حل موجود دی. په دې کې چې کوم نړیوال ملکونه دي، نو هغه هم پکې فکردار لوبول شي، او نړۍ او ملګري ملتونه هم په کار دي چې په دې کې خپل کردار لوبوي. د یوکراین په حواله هغه وویل چې د یوکراین سره مرستې جاری ساتي، هغه دا تم هم لرله چې دایم ویل چې زمونږ څومره هم د امریکا اتحادیان دي نو هغه د یوکرین سره ولاړ دي، روس په غلطه دی او د روس دا هلې ځلې د یوکرین باندې د قبضې کوششونه چې دي دا به ناکامه کیږي او د روس ته به په شریکه باندې شکست ورکوو. او دا غوښتنه د نړۍ نه د اتحادیانو نه وکړه چې په دې حوالے سره به د امریکا حمایت او په دې لړ کې به مرستې جاری ساتي. بیا د لبنان حوالے سره هم هغه خبره وکړه چې په کار نه ده چې دا جنگ نور خپور شي او په کار ده چې د اسرائیل لبنان ترمنځ په سفارتي ذرایع باندې دا ستونزه هواره شي. سودان کې هم هغه ویل چې خانه جنگي ده او ملګری ملتونه او د دې غړي ملکونه په کار دي په سودان کې د امن د پاره کار وکړي او دغه جنگبندي یا خانه جنگي چې ده هغه ختم شي او دغه سي بشري چل تک هم ناورین صورتحال دی د هغه خیال دی ساتل شي او نړۍ دی د هغه خلکو مدد وکړي. تیر ورځ بیا د دین علاوه د قطر شیخ چې دی عماد منسانی هغه هم خبرې کړې دي، هغه هم دا ویل چې قطر به د فلسطین او اسرائیل ترمنځ چې کومه شخړه ده د دې کې د دغه خطه کې د امن لپاره او د سولې لپاره چې خپل کوم حل ځلې دي هغه به مخکې هم کړې دي د امریکا د مصر او د نورو ملکونو په مدد باندې او اوس هم قطر تیار دی چې هر قسمه تعاون کوي او د امن لپاره خپل کردار لوبوي. مهمه غونډه چې دا هغه په مهمه وینا بیا د دین علاوه د ایراني صدر هم کړی دی چې په نړۍ دا غږ کړی دی چې ایران غواړي چې د ایران او د مغرب ترمنځ چې کوم مسلې کشالي دي نو غواړي چې د خبرو اترو پیل وکړي. د خپل جوهري معاملاتو حوالی سره هم مغرب ته امریکا ته دا وړاندیز کړی دی چې هغه د هر قسمه خبرو اترو لپاره تیار دی او غوښتنه یې کوله چې د امریکا د طرف نه د ایران باندې دغه پابندۍ ختمې شي خو امریکا حکومت له طرف نه داسې سلا د دې په جواب کې نه دی راغلی. طیب اردوغان د ترکی صدر هغه هم چې دی ویلو چې په اسرائیل لګنی وکړي کړي دی او دا ویل چې اسرائیل په غزا کې هر کس محدود پراستري دي د ماشومان او یا دا په غزا کې داغي د مرګ جوړ خبره نه ده. هغه دا ویل چې دا د ملګرو ملتونو لپاره هم یو چیلنج دی چې هغه په دغه مسلې په ستونزې په غواړی کې داغي د مسلې حل لپاره د هغه چې کوم حل ځلې دي نو هغه مناسب نخکاری او په هغه کې ملګرو ملتونو باندې دا نیوز کړی دي چې د ملګرو ملتونو کوم نظام دی نو په دې کې د اصلاحاتو هغه هم ضرورت پکار دی او پکار دی چې دغه ته هم پاملرنه وکړي. نوې موضوع چې دا نو هغه لبنان او د اسرائیل ترمنځ چې کوم شخړه ده هغه د پاغه باندې چې پرون هم څومره ویناګان شوې دي پاغه کې د غزا او د فلسطین د اسرائیل نه پس د لبنان موضوع چې واغ ډیره ګرمه و پاغه باندې هم د مغربي ملکونو مشرانو خبرې وکړې د میډل ایست مشرانو خبرې وکړې او ملګری ملتونو او چې کوم عالمی مشران دی غینه دا غوښتنه وکړه د یورپین چې کوم سفارتکاران دي هغه هم دا غوښتنه وکړه چې د لبنان د نوې جنگ کې د دې مخنیوي په کار دی او په کار دی چې نړۍ د دې لپاره د تګلار روباسي. دغه سي امریکا بیا هم دا ژمنه وکړه چې د یوکرين مدد او امداد په مکمل توګه کوي. د افغانستان په حواله باندې تاسو ویل نو هغه کې دا و چې پرون د ملګری ملتونو سره په سایت کې غونډه شوې وه په هغه کې چې کوم دلته کې ملګری ملتونو غړي ملکونه دي نو په هغه د زنانو یو کمیشن په هغه کې چې د ډېر ملکونو نمائندگانو ګډون کوو په هغه کې دغه خبرې شوې دي چې په افغانستان کې طالبان له خوا کوم نوي قوانین نافذ کیږي نو د هغه په ضد چې د خبرې کړې دي او دا غوښتنه کړې ده د نړۍ نه او د طالبان نه چې د هلته کې د ښځو حقوقو خیال دی وساتل شي د بشري حقوقو خیال دی وساتل شي ماشومانو د جنکو د تعلیم باندې هم زور راوړل دی او دا غوښتنه کړې ده چې طالبان په خپل فکر او سوچ کې بدلون نه راولي نو دی د نړۍ کې خپل رهبری نشي کولای او دا به د دې ته نقصان او زیان دی. دغه صدا د نړۍ سره څنګه په څنګه د چلیدو په ضد باندې دا اقدامات دي د نوي قوانینو هم مخالفت کړی دی او هغه کې چې کوم یو مشهور د اکیډمی اداکار ده میډیل سټریپ، هغه دا وی چې په افغانستان کې زنانه او ته حقونه نو ورکل کیږي ولته کې چې ده نو مرغې آزاد دي هغه استندوی وی خو زنانه چې دي هغه په آزاد توګه ژوند نه تیروي، نو په کار دي چې د هغه د حقونو خیال وساتل شي.
صحیح، ډیر زیاته مننه کو فوز الله صاحب د وخره کول معلومات شریکول یو جهان مننه.
مننه.
دروي صف امریکا ډیو ده د امریکا صدر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي سملی ته په خپل اخري وینا د اوکرين غزه سودان د جګړو په ګډون ورپیخ چیلنجونو په وړاندې د یووالي غوښتنه کړې ده. نور تفصيل تاسو ته د پی وی خبريالي انیتا پاول پر رپورت کې د ډیوا همکار عبد حسین وړاندې کوي.
صدر جو بایدن د نهه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یا عمومي اسمبلی ته په خپل ورستۍ وینا کې د نړۍ مشرانو ته د امید، اتحاد او خدمت پیغام ورکړو. د امریکا صدر نړیوال مشرانو ته په خپل الوداعي وینا کې په ډیرو موضوعاتو خبرې وکړې، لکه څنګه چې تمه کیده هغه د نړۍ مشرانو نه وغوښتل چې په غزا، اوکرين او سودان کې د جګړو د ختمولو لپاره په ګډه کار وکړي او هغه د صحت او اقليمي بدلون په اړه د خپل انتظامی کارونو ستاینه وکړه. داغه د بیا نه انتخاب په اړه فیصله خبره ته موجود اوریدونکو تر ټولو زیات لاسونه وهل، په دغه کې د یو سل درې نوی غړو هیوادونو نړیوال تنظیم مشران هم شامل وو.
زمام الګرو مشرانو موږ تکله هم دا خبره هیرول نه دی پکار چې ځینې خبرې په واک کې د پاتې کېدو نه زیاتې مهمې وي، هغه ستاسو خلک دي.
خو په منځني ختیځ کې د مخ په زیاتیدونکو شخړو د ختمېدو لپاره د امن تړون په اړه د غوښتنې نامعلومیږي چې دا نړیواله اداره څومره ژور تقسیم لري.
د وضعیت د خرابېدو په وجود یو سفارتي حل اوس هم ممکن دی. په حقیقت کې د مستقل امنیت یوازنی لار د دواړو هیوادونو ولسونو ته اجازه ورکول دي چې په سرحد په خوندي توګه خپل کورونو ته ستانه شي.
خوسیډون کی وای په غزه کې جګړه بو د اوکرين په شان د بایدن صدرت ختمې دو سره ممکن ده ختمه نشي.
زما په خیال صدر به هغه څه وکړي چې تلې کړي د اسرائیل ملاتړ، خو په حقیقت کې بعد د غزه خراب وضعیت په اړه سخ وخوږي او س امید بړواندې کړي چې دا به حل شي که څه هم دغه حالات نیغ په نیغه د هغه په اختیار کې نه دي.
دا اسرائیل لپاره د واشنگتن مضبوط ملاتړ په ملګرو ملتونو کې وزمایل شو چیرته چې ډیر غړي هیوادونه په غزا او اوس لبنان کې د اسرائیل په ګامونو تنقید کوي. د نهه پورس د نړیوال ادارې مشر د هغه څخه په وړاندې خبرداري ورکړو چې هغه یې په سیاسي توګه د نه منلو وړ او په اخلاقي توګه د نه زغملو استثناء یا معافیت بولی.
Nothing can justify
Justice هم د حماس لخوا د اکتوبر په 10مه د ترهګرۍ وحشتناک فعالیتونو او د يرغمل دفاع نشي کوله چې دواړه ما په تکرار سره غندلې دي او یوسیس هم د فلسطین د خلکو ډلېزا سزا دفاع نشي کوله.
دا کلنۍ غونډه د نړۍ د حکومتونو د لپاره یو موقده چې د ګډ چیلنجونو او تصوراتو په اړه بحث وکړي. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې غزې نه تر اوکرين او سودان پورې به دوی په دې اړه څه کوي. دا ویو ای خبریالې انیتا پاول د پارا عابد حسین واشنگتن ڈی سی.
دروي صف امریکا ډیو ده د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم هله خودل ده چې د ایم ایف سره به مذاکرات کامیاب شي. ټاکل شوې ده چې د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف ایگزیکټیو بورډ بنند شروع پورز ناشته کوي چې پکې به د پاکستان لپاره د $40 نوي قرض پروګرام په منځورولو غور وشي. پاکستانی چارواکي وایي هیواد د ایم ایف ټول شرطونه پوره کړی دي او هله لري چې د ایم ایف بورډ به قرض منزور کړي. نور تفصیل تاسو ته اسلام آباد نړیوال خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان او ایم ایف ترمنځ د و ارب ډالرو قرض تر لاسه کولو لپاره د سټاف په کچه لوزنامه روان کال جولای کې تر سره شوی و او د نړیوالې مالیاتی ادارې د انتظامی بورډ لخوا د دې باقاعده منځوري تر لاسه کول لا پاتې وو. د پاکستان د فایننس ډیویژن چارواکو تیر هفته د قومي اسمبلی د خزانه کمیټې ته ویلي وو چې پاکستان د نړیوالې ادارې ټول پیشګی شرطونه پوره کړی دي او قوي امکان دی چې د ایم ایف ایگزیکیوټیو بورډ به د و ارب ډالر رو قرض منظوری ورکړي. اقتصاد پوهان هیلمن دي چې ایم ایف به د پاکستان لپاره د اوږد مهاله قرض پروګرام سهولت ورکړي او چې کله تر لاسه شي نو دا به سرمایه کاران په اقتصاد کې د یوې مثبتې اشارې په توګه واخلي.
ګورنمنت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا
د حکومت لپاره به تر ټولو لوی چیلنج دا وي چې څنګه د مالی استحکام پر ځای ساتلو سره سره د بیوزله طبقې ته مالی اسانه ورکوي او بل چیلنج په د هیواد سیاسي استحکام او امنیت وي. حکومت باید چې دا هر څه په نظر کې وساتي او اوږد مهاله منصوبه بندي وکړي.
پاکستان په دې وروستو کې د اوږد مهاله اقتصادي بحران سره مخ پاتې شوی چې لکبلې ګرانی تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وه او هیواد د اقتصادي سقوط په ځنډه ودرېدلې وو. د مالی چارو ماهرین وایي که څه هم د ایم ایف څخه د و ارب ډالرو قرض ترلاسه کول د پاکستان د ټولو مالی ستونزو حل نه دی، خو له دې پرته بله چاره هم نشته.
د ایم ایف پروګرام تر لاسه کېدو به سملاستی فائدې داوي چې پاکستان به غنړخیزه او دواړخیزه قرضو ته لاسرسي ولري. داسې که بانډونه جاری کوي نو هغه به اوس په ښه قیمت لاړ شي او سره به په مارکیټ کې اعتماد هم بحال شي. دویم، ډیر داسې اصلاحات چې زموږ حکومت په چرې هم نو کړی اوس کې دی شي هغه وشي، لکه ټیکس اصلاحات او د تاوان سره مخ ته سرکاري محکمو نچکاري کول.
د پاکستان حکومت د ایم ایف د شرطونو پوره کولو لپاره سږ کال بجټ کې د 1.8 ټریلیون روپو ریکارډ نوې ټیکسونه لګولي او له دې سره د بجلی په بیو کې هم 50% اضافه کړی ده. د اقتصادي چارو ماهرین زیاتوي د ایم ایف دا نوې پروګرام به هم د پاکستان مشکلات هوار نکړي.
دا ځکه چې پاکستان تبا پر روانو سلورو کلونو کې نږدې د 100 ارب ډالرو قرضې بیرته ستنول وی. پاکستان دا دومره لوی رقم اقتصاد کې د اصلاحاتو او فراخ بدلون راوستو بغیر نشي واپس کولی او د ایم ایف لخوا به موږ ته یوازې 1 ارب ډالر ترلاسه کیږي.
نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف د جولای په میاشت کې ویلیو چې د پاکستان ټولې صوبې به په زری څنګه هم ټیکسونه لګوي او داسې به د توک پرچون څنګه هم د ټیکس په دایره کې راولي، خو د پاکستان حکومت په دې شرطونو پوره کولو کې لا نه دی کامیاب شوی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ده. د انکمیټډ نېشنل موومېنټ چې د غزا د جنگ د پالیسیو په سر یې د صدر بایدن د پالیسیو خلاف تحریک پیل کړی دی، تیر هفته اعلان کړی چې د کمل هرس ملاتړ به هم نه کوي. دغه بل فلسطینی پلوې ډلې د ابندن هرس هم وایي چې دوی په دې کار کوي چې میرمن هرس ناکام کړي. آیا دا ډول تحریکونه په ځینو سختو ریاستونو کې د انتخاباتو په نتیجو بده اغیزې غورځولې شي؟ د وی خبريالې پټسي دغه رپورت په میشیګن کې تیار کړی چرته چې زیاتره عربیان میشتي. دغه رپورت نور تفصیل تاسو ته ډیوا همکار بختور شاو وړاندې کوي.
د میشیګن ډیوبن ښار ته د عربیانو پایتخت ویل کیږي. په دې ښار کې چې د عربیانو شمیره پکې 4 لک نه زیاته ده، زیاتره خلک د غزا په جنگ د امریکای په پالیسیو په قهر دي.
I'm not happy with what's happening.
حالت چې سکیږي زه په حقیقت خوشاله نه یم او نه مې دا امید شته چې دغه حالات به زر بدل شي. که کاملا هریس هم راشي نو زما نه د خیال چې هغه دا اهلیت لري چې دا هر څه بدل کړي.
I will not be silent about this.
د کاملا هریس انتخابي کمپاین په ډیوبان ښار کې د غزا د جنگ په اړه داسې اشتهارات لګوي چې پکې د جنگ زپلو خلکو سره همدردي خودلای شوی ده. خو هغه سیاسي ډلې چې د ریپابلیکن ګوند سره اړیکې لري په ډیوبان ښار کې داسې اشتهارات لګوي چې پکې هریس د اسرائیل سره په مرستو خودل کیږي او دا غي د خاون ډګ ام هوف يهودي مذهب پکې لیدل کیږي. دغه اشتهاراتو مقصد د میشیګن هغه په لکونو رای ورکونکو سوچ بدلول دي چا چې په پرایمري انتخاباتو کې ډیموکرات ګوند لا رای ورکړي او دا چې د اسرائیل د ملاتړ په سر د بایدن انتظامیه په ضد د احتجاج سرګندونه وکړي. تیر هفته چې کله میرمن هاریس د میشیګن سفر وکړو نو هلته ان کمیټډ نیشنل موومنټ د هغې د تایید نه کولو اعلان وکړو.
Myself, a Palestinian American,
زه چې یو فلسطینی امریکنی یم، د ټول عمر نه دیموکراته یم. ما غوښتل چې د هغې ډلې برخه جوړه سم څوک چې یوې تور پوستې صدرې ته رایه ورکوي، خو مرستیالې صدرې هاریس ماته دا ونه ښودل چې هغه به زما د خلکو حفاظت څنګه کوي.
خو میرمن هاریس وایي هغه د اسرائیل د امنیت او د فلسطین د حقونو دواړو ملاتړ کوي.
صدر بایدن او زه د دې جنگ په داسې طریقه په ختمولو کار کو چې اسرائیل هم خوندي پاتې شي او تختول شوی وګړي راخلاص شي او په غزا کې روان تکلیفونه هم ختم شي او فلسطینی وګړي په خپل واقعي ازادۍ، امن او وقار سره ژوند وکړي.
ان کمیټډ ډله چې د هیر استاید نه کولو اعلان کړي د ډانلډ ترامپ مخالفت هم کوي او وايي هغه لا زیات د اسرائیل پلوی دی.
When I'm back in the Oval Office,
زه چې کله صدر شم زبر د اسرائیل ملاتړ کوم چې د ترهګری په ضد روان جنگ وګټي. هغه ویل د دې جنگ د ګټلو حق ورکول پکار دي.
یو بل فلسطین په لوړه اباندن هاریس وای هغه د هاریس په بیلات کار کوي. هر څه کدا کار د ترامپ په ګټه تمامېږي.
I don't think this
مانه دی خیال چې د فلسطین په اړه د دې دواړو غوندونو په پالیسیو کې څه فرق سته. دواړه یو ډول بد دي ځکه تاسو مال لپاره هیڅ فرق نه کوي چې څوک یې ګټي.
اباندن هاریس د لا رای ورکون کې ډاډه کوي چې د جنگ خلاف دریم غوند گرین پارټي امیدواري جیل سٹاین لړای ورکړي. په دې ریاست کې په نظر پښتنو کې د ترامپ او هاریس پوینټونه برابر دي. بایدن میشیګن ریاست په کال 2000 کې د ترامپ نه په 1,45,000 اوټونو ګټلې وو، خو په کال 2014 کې ترامپ د ریاست د هیلری نه د 1,00,000 نه هم په کمو اوټونو ګټلې وو. خو د غزا په سر د ووټ بیلات مطلب دا نه دی چې هاریس به ماتې وخوري. د یونایټډ آټو موبایل کارکونکو تنظیم چې په دغه ریاست کې یو لوی سیاسي قوت ګڼل کیږي د میرمن هاریس تایید کړی دی او دغه کمپاین هڅه کوي چې د تور پوستو خلکو رائے هم ځان ته راواړوي.
اف د بلک ټرن اوټ ګوز
که د ډیموکراټیک ګوند د تور پوستو رائے زیاتی وي او اربانو رائے کمی وي نو دا به یو بل برابر کړي. زه نه پوهیږم خو دغه د یونایټډ آټو ورکر تنظیم غړي کا کور په کور ګرځي او خلک راوباسي نو د سره فرق راتلی شي.
بیکاز وی ار ګونا برینګ بیک ان انډستری دټ یو کین ډو اٹ یو نو.
یو بل کار چې په انتخابی نتیجو کې بدلون راوستلی شي هغه په خپل د ترامپ عربانو او مسلمانانو ته ځان رسول دي. یمنی امریکایي امیر غالب چې د هیم ټریک ناظم دی تیر هفته د ترامپ سره د ملاقات وروسته داغه د پلوی اعلان کړی. د نوموړي دغه ګام علامتي اهمیت لري. د هیم ټریک خار آبادی 10,000 ده چې اکثریت یې مسلمانان دي. دا په امریکا کې لومړی داسې خار دی چې ټوله اسمبلی مسلمانان دي. د وایس اف امریکا پیټسي د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دروي صف امریکا ډیو دا په خبري خبرونه وخت پات رسیدلې خو په دې کې موږ د کورمه وزیرستان د سواد د کوټه او بیا د نړیوالو موضوعاتو باندې هم رپورټونه او سړنې او بیا داغه په اړه باندې تازه چکم معلومات ته کوم تاسو وړاندې کړل. کدا تاسو نه پاتې شو یا هلو ویو خبرونه تاسو نه پاتې شو بیا یو خبر په خپل خبرونه بیا به بشری نه خبرونه تاسو ته وخت نه میلاو شوه نه خپل نه لایو هم نه وکتل تاسو بیا روسته هم کتل شي د وی وی ډیوا په فیسبوک باندې د وی وی ډیوا په یوټیوب باندې او د وی وی ډیوا په ویب باندې په دې باندې چې کوم لیکنه کیږي نو هغه هم تاسو د وی وی ډیوا په ویب باندې کتل شي لینکونه په وی وی ډیوا فیسبوک باندې شیر کیږي هم د تازه خوندور رپورټونو لپاره تاسو د وی وی ډیوا انستګرام او د نوی معلوماتو لپاره خبرونو لپاره تاسو د وی وی ډیوا ایکس لایک کول شئ یا فالو کول شئ د خبری خبرونه وخت پای تر رسیدلې ده زه سرلا خان د خبرونه پروډوسر ما وشتلین او انجینران تاسو ته اجازه ورکړو خدای پامان.